څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی ستاسو خدمت ته وړاندې کوم، په افغانستان کې د طالبانو د ډلې زو حمله او همدارس د انتخاباتو د ورستیو نتایجو د اعلان په اړه د چارواکو د څرګندونو او پر نور موضوعاتو راپور نه خبرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام او یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د روسیې حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاري د ټول پښتنې د نتیجو په اړه له روس پلوي بلتون غوښتونکو سره خبري وکړي او میلیونونه هندیان د ملي انتخاباتو په ورستۍ ورځ نن رای ورکوي. نړیوال خبرونه به په څو شیبو کې وړاندې شي. لومړی کورنی خبرونه واوري چې صفی الله ستنکزای وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وايي په تیر کال کې د وړم هغه په نسبت په جګړو کې د ماشومانو تلفات نږدې 15% زیات شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د رسنیو کمیسیون له هغه رسنیو وغوښتل چې جریمه شوی وغوښتل چې خپلې جریمې ورکړي، کنه د پیسو اندازه به دوه برابر شي. او د جلال آباد ښار په نننۍ وسله والو نښته کې درې حمله کوونکي، دوه پولیس او 15 وګړي وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وايي په تیر کال کې د وړم هغه په نسبت په جګړو کې د ماشومانو تلفات نږدې 15% زیات شوې دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمرنن په یو غونډه کې چې د یوې رسالې د خپرېدو په هدف چې د یو نامه په همکارۍ برابر شوې دا خبره وکړه.
856 نفر طفل است که زخمی شدن یا به شهادت رسیدن.
856 ماشومان ته مرګ شو پلاوخته ده چې د ماشومان ته د تلفاتو په برخه کې 14.9% زیاتوالی کوي. په عمومي برخه کې یعنی په عمومي تلفاتو کې 2.9% تلفات جوړوي. خو ماشومان کې 14.9% تلفات دي. د دې رسالې د خبرې دوه هدف جګړو کې د افغان ماشومانو د خوندیتوب خدل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازیان کوبیش هم د دې رسالې د خبرې دوه پر مهال په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو حقونو په ځانګړې توګه ماشومانو ته درناوی او پاملرنه په پام کې وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د رسنیو کمیسیون له هغه رسنیو څخه چې د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې سرغړونې په خاطر جریمه شوي وغوښتل چې خپلې جریمې ورکړي. د دې کمیسیون مشر فریدین اگزات نن ازادي راډیو ته ویل جریمه شوي رسنۍ باید د نن ورځې تر پایه خپلې جریمې تحویل کړي.
اگر به این مسئله توجه نکدن واضح هست که باز از این
کچری دغه رسنیو دغه مسئله ته جدی پاملرنه نه کړه، واضح ده چې انضباطي تدابیر به نور هم پریشدید شي. موږ افریقا کړي هغه رسنی چې جریمه ورنه کړي نو پیسې به دوه برابر پرې زیات شي. اغلی نگزات زیاتوي چې تر دې دمه یوازې سبا او نوار اړیګانو خپل نقدي جریمه وړاندې کړي دي. د روزو راه فردا، آینه، افغان دعوت، مهر، شمشاد، نورین، نور، هیواد، نگا او ژوندون ټلویزیونونه چې د جریمه په کول مکلف فیجندل شوی لا خپل جریمه ندی ورکړي. د جلال آباد ښار په نننۍ وسله والو نښته کې درې حمله کوونکي، دوه پولیس او 15 وګړي وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سمونوال عبدروف اورزګانی ازادي راډیو ته ویل درې وسله والو مخالفینو نن له غرمې مخکې د عدلي پریاست ورننه وتل چې ورسته سیمه ته امنیتي ځواکونه هم راورسېدل او جګړه وشوه چې تر یوې بجې دوام وکړ او دغه تلفات یې واړول. او د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې 21 وسله والو مخالفین وژل شوی دي. د کندوز امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته ویل دا تصفیوي عملیات د دشترچی پولیسوالۍ کې د طالبانو د لمنځوړلو په هدف له څلور ورځو راهیسې پیل شوی چې په نتیجه کې شل کلی د وسله والو له وجوده تصفیه شوی دي. په دې عملیاتو کې 14 وسله وال طالبان او 3 پولیس ټپیان شوی هم دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه به جنا خلکو زاید تر ووروي.
په میلیونونو هندیان د نړۍ د سترې دیموکراسۍ په دغه هیواد کې د ملي انتخاباتو په وروستۍ ورځ رای ورکوي. په هند کې شاوخوا 314 میلیونه کسان د رای ورکولو لپاره برابر دي او رای په شپږونیو کې ترسره کیږي. د هندوانو اصلي ګوند بهارتیا جنتا په هیواد کې د سترې اقتصادي ودې د راوستو په ژمنې له پراخ پروګرام سره میدان ته شوی دی. د انتخاباتو له لومړنیو نتیجو څخه ښکاري چې د واکمن کانګرس ګوند پر وړاندې چې له 10 کالو راهیسې په واک کې دی د خلکو پراخه نارضایتي پیدا شوې ده. نن د هندوانو په مقدس ښار بنارس کې په زرګونو کسان د رای واچولو په مقصد د رای په مرکزونو کې لیک ولاړول. په دغه ښار کې د بهارتیا جنتا ګوند اصلي کاندید نارندا مودي رای ګټلو ته هیله مند دی. د چین په شمالي ولایت کې شینجانګ کې پولیسو په دې ولایت کې د وروستیو تروریستي حملو په تعقیب په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 222 مشکوک کسان نیولي. په چین کې خبري رسنیو نن وویل مشکوک کسان له ویډیوګانو او د انټرنیټ له نورو موادو سره چې د تروریزم او بنسټپالنې تبلیغ کاوه نیول شوي. راپورونه دغه راز وایي په مرکز پیکینګ کې د امنیتي ځواکونو نوې ډلې چې په زغروالو وسیلو سنبال دي ګزمې کوي. دا ګزمې وروسته له هغې زیاته شوي چې د می په شپږمه د ګانژو ښار د اورګاډو له تمځای بهر د چاقوانو په حمله کې شپږ کسان ټپیان شول. د می په لومړۍ نیټه د جنوب ختیځ ښار کونمینګ د اورګاډو په تمځای کې هم یو شمېر کسانو حمله کړې وه چې له امله یې 9 کسان مړه او 143 نور ټپیان شوي ول. پولیسو د دې حملې پړه د شینجیانګ ولایت په یغور مسلمانانو اچولې وه. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي چارواکو یو بدلون غوښتونکی ژورنالیست په امنیتي تورونو نیولی دی. ارنا د نیول شوي ژورنالیست د مدافع وکیل ګیتی پورفضل له خولې ویلي محکمې د جمعې په ورځ سراج الدین مردامدی د ایران د واکمنو مذهبي مشرانو پر ضد د دسیسې جوړولو په تور تورن کړ او په موقتي ډول یې د هغه د بندي کولو حکم صادر کړ. پورفضل وایي مردامدی د تیر کال په سر کې هم د حکومت پر ضد د درواغو خپرولو په تور تورن شوی و خو په ضمانت سره خوشې شوی و. د روسیې حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پوښتنې د نتیجو په اړه له روس پلوو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. کرملین نن وویل د خلکو د ارادې چې د یکشنبې په ورځ د دونیتس او لوهانسک سیمو په ټول پوښتنو کې څرګنده شوه درناوی کوي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ویلي چې په ټول پوښتنه کې زیاتو خلکو ګډون کړی او اکثرت کسانو د دې دوو سیمو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. دینس پوشلین چې ځانې د دونسک د خلکو جمهوریت مشر اعلان کړی د روسیې له تلویزیون سره په تلویزیوني مرکه کې د ټول پوښتنې د نتیجو په اړه وویل د رایو د نتیجو پر اساس موږ خپلواکي ترلاسه کوو. په دې توګه به موږ د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو پر اساس پر مخ ولاړ شو. دا ټول پوښتنې چې بهرنیو څارونکو پکې ګډون نه دی کړی د اوکراینی چارواکو او زیات شمېر لویدیځو حکومتونو لخوا غیر قانوني بلل شوي. په عین حال کې په لوهان سیمه کې روس پلوي بلتون غوښتونکي وایي په دې سیمه کې به د اوکراین د جمهور ریاست انتخابات ونشي. واسیل میکیتن چې ځان یې د جنوب ختیځ پوځ ویان اعلان کړی په لوهانس ښار کې نن وویل چې دا ښار د لوهانس د خلکو جمهوریت اعلان شوی. د می په 15مه به په سیمه کې د اوکراین د جمهور ریاست انتخابات ترسره نشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا ټول پوښتنې یوه جنایي دسیسه بللې او وایي مسکو برابره کړې ده. او په قزاقستان کې د هنرمندانو یا پیژندل شوو څیرو د یوې مجلې سرلیکوال چې د مجلې ګڼې د نازیانو مشر ادولف هیټلر ته هدیه کړې وه 1200 امریکایي ډالر جریمه شو. د الماتی یوې محکمې د یکشنبې په ورځ زار القب قالیبای ځکه جریمه کړ چې محکمې ته ونه ویل کومې مطبعې د مجلې درې وروستۍ ګڼې چاپ کړي. قالیبای وایي د محکمې له حکم سره موافق نه دی او دا یو سیاسي حرکت دی. د قزاقستان مخابراتو او معلوماتو موسسې تېره میاشت د مجلې د اپریل میاشتې د ګڼې په اړه څېړنه کړې وه او معلومه شوه چې ټول محتویات د هیټلر ژون او سیاسي فعالیتونو ته ځانګړې شوې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
سلام. د افغانستان د ځینو سرو ښارونو د هوا حالات اټکل ته ښراغلی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 26.4 آسماني برخودل شوې. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22.9 آسماني لمرین ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.15 آسماني شین خودل شوې. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 24.0 آسماني شین ده. او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24.0 آسماني نیم اوریز خودل شوې.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وسلوالو نن د کونړ ولایت پر څو ولسوالۍ او همدرس په ننګرهار کې ډلې یې حمله وکړې. په غزنی کې هم نښتی شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ژمن دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلانوي. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي هغه رسنۍ چې له قوانینو څخه یې سرغړونه کړي باید خپلې جریمې تحویل کړي.
که چیرې هغه محترم رسنۍ هغه کوم جرمانه چې دوی باندې وضع سوی ده هغه نقد جریمې چې دوی تحویل نه کړي دا جرمانه دوه چند کیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې نن مظاهره وشوه خو دا ځل د چا پر ضد نه بلکې د کابل ښاروال په پلوي او په کندز کې چارواکي د زورو کولخوا د زرګونه جریب ځمکو د غصب خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو خو په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو بل برخه واوري. راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې حمله پیل کړي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې تر اوسه 1400 وسلوالو ته مرګ جوړ له اوخته درې از دولتي عسكر ټپيان شوی دي او په نورګل ولسوالۍ کې یو ټپي شوی میرمن مړه شوی ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري راکوي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي وسلوالو طالبانو د یاد ولایت په اتو ولسوالیو کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه په کې 1400 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي درې دولتي عسكر ټپین شوي او په نورګل ولسوالۍ کې یو خزه د خپلو ټپونو له امله مړه شوې ده. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په اتو ولسوالیو کې په امنیتي پوستو د سهار 5:30 بجې بریدونه پیل کړي چې افغان ځواکونو په ټولو ځایونو کې سخت مقابله کړې او تر اوسه په کې څلور وسلوال وژل شوي او 12 ټپین شوي دي.
امروز ساعت 5:30 صبح بالای 8 ولسوالی ما
نن سهار 5:30 بجې وسلوالو طالبانو د کونړ پاتو ولسوالی بریدونه پیل کړل چې زمونږ ځواکونو ورته په خپل وخت سخت ځواب ورکړي چې تر دې د مپکې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او 12 ټپین شوي دي.
4 نفر کشته دادین، 12 نفر زخمی دادین تا فعلا کې
د افغان ځواکونو درې سرتیری چې دوه پکې د ملي اردو او یو هم د محلي پولیسو سرتیری دي سرسری ټپین شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې یو میرمن هم ټپی شوې ده. خو له نورګل ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په را رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې ټپی شوې میرمن د خپلو ټپونو له امله مړه شوې ده. کونړ امنی قومندان وایي وسلوالو طالبانو په ناړې، غزی آباد، اسمار، دانګام، شیګل، مروري، چپیدری او نورګل ولسوالیو باندې بریدونه کړي چې اوس هم په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ خال خال ډزې روانې دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ګڼ تلیفوني پیغامونه را لېږلي او په ټولو کې داوه کړې چې د خیبر پنوم په نوو پیل کړو عملیاتو کې ګڼو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپور مو اورېده. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د عدلیې پر ریاست جګړه چې سهار 9:30 بجې پیل شوې وه، د ماسپښین په 1 بجه پای ته ورسېده. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د دریو برید کوونکو په ګډون 10 تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د مکتب یو زده کوونکی دی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د دوشنبه په سهار شاوخوا 9:30 بجې یو شمېر وسلوال د عدلي پر ریاست ورنه وتل چې وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه هم راورسېدل او وسلوال نښته پیل شوه چې تر 1 بجې پورې دوام وکړ. د ننګرهار د امنیت قومندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سمونوال عبدالرؤف فرزګنی وایي په دې پیښه کې د برید کوونکو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي.
یو شاګرد د مکتب 15 او دوه مشت پولیس دا شهیدان ده.
دا چې دې جګړې ولې دومره دوام وکړ، نوموړی وایي په یاد ریاست کې یو شمېر کارکوونکي بند پاتې وو چې د هغوی د خوندیتوب په خاطر دوی له تکتیکي جګړې څخه ګټه اخیستې او د دوی ځواکونه په دې وتوانېدل چې له بند پاتې کسانو څخه 11 تنو ته نجات ورکړي. خود وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د عدلي ریاست په ګډون 40 تنه کارمندان وژلي دي. بلخوا د عدلي ریاست شاوخوا عام خلک میشت دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له پیل سره سم په ټولو کورونو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري تر دې حد نارامه وو چې ځینې اوس هم په هوښ نه دي راغلي. دوی وایي په دې جګړې کې ډېری مرمۍ د عامو خلکو په کورنو لګېدلې دي.
بالکل چې خپل بچی د درس لپاره بهر ته لیږلی و، ټول نارامه دي، په کور کې جاړي او فریادونه کوي.
له دې وړاندې هم په وار وار یو شمېر خلکو د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي وو چې دوی دې د خپلې جګړې لمن د ملکي خلکو استوګنځایونو ته نه غځوي، ځکه په دارنګه بریدونو کې ډېری زیان ملکي خلکو ته اوړي.
او په غزنی ولایت کې په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې 12 تنه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د دې ولسوالۍ په شابه سیمه کې پر وسلوالو خپل ماین هم چاودېدلی چې پکې 3 تنه ماین خښونکي وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د ملي اردو سرتیرو له پرون راهیسې د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا، دلیل او دلبر سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو وسلوالو کې پاکستانیان هم شامل دي. د 203 تندر قلي اردو د درې ملي وا ویند نظیف سلطانی وایي دغه عملیات لنډمهاله دي او مشري د ملي اردو سرتیری کوي. دی وایي په پرونیو نښتو کې د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. پرون د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا، دلیل او ځینو نورو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد لنډمهالې عملیات پیل شول چې تر ماښامه پورې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلخوا بیا غزنی ښار ته څیرمه په شهباز سیمه کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو د سړک پر غاړه ماین خښاوه چې پر دوی ورچاودېدلی او درې واړه یې وژلې دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو نه د عملیاتو او نه هم د چاودنې په اړه څه ویلي دي. پرون هم د اندړو په ابراهیم خیلو سیمه کې د عامو وګړو پر موټرو 2 پرله پسې چاودنې شوې وې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان وو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم نور موضوعات. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي سپارلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ژمن دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلانوي. له پخواني مهالویش سره سم دا نتایج باید د راروانې چهارشنبې په ورځ اعلان شي. له بلې خوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو د نتایجو پر اعلان او څیړنو کې ځنډ د قانون خلاف عمل بللی. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې واوري.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څیړنو نتایج د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلی وای، خو تر ننه پورې دا کار ځنډیدلی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې په نن او سبا کې به د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځنډ به د دې سبب نه شي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم وځنډیږي؟ دا پوښتنه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره شریکه کړه. هغه وویل دا په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون څه پریکړې کړي دي، خو هغه وویل تر اوسه د نتایجو د اعلان د ځنډیدو خبره مطرح نه ده او کمیسون ژمن دی چې د سور په 24مه یې اعلان کړي.
تر اوسه پورې د ځان پات لا کوم تشتون نه لري، ځکه چې موږ په دې باندې ژمن یو او هڅه کوو چې په وخت باندې د مالوي سره سم وروستۍ پایلې اعلان کړو. ولې بیا هم باید موږ نوملې د دوی فیصله وګورو چې حجم څومره ده او تعداد څو تر رسېږي. او بل دا چې آیا په دې برخه کې اعتراض د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري شته؟
خاغلی نور وویل چې که د دوشنبې د ورځې تر پایه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څیړنو نتایج ورولیږي، نو نتایج به په خپل وخت د راتلونکي چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. د یکشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اعلان وکړ چې د لومړنۍ نتایجو په ځنډ سره اعلان او د شکایتونو د حجم زیاتوالی د دې سبب شوی چې دا کمیسون ونه شي کولای د خپلو څیړنو وروستی راپور د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. دې کمیسون ته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه ټول شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي وو. کله چې د دې څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورسیږي، هغوی یې باید په خپل ډیټابیس کې داخل کړي او د هغې پر اساس بیا د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. بلخوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتو نتیجو په اعلان او څیړنو کې ځنډ د قانون خلاف عمل بولي او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید په بشپړ ډول له مهالویش سره سم کار وکړي. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د دسمبر 28 د او تاسو پورې د شکایت کمیسیون لخوا فیصلې ټاکنو کمیسیون ته نه دي لیکل شوې دي. په هر صورت کې زمونږ غوښتنه د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون دواړو کمیسیون نه دا چې دوی باید ټاکنیز تقسیم اوقات ته احترام وکړي او کوشش وکړي چې دا ټاکنیز تقسیم اوقات کولاندې نشي او نهایي نتایج باید حتما د ثور په څلورویشتمه د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي.
که څه هم تر اوسه وروستي نتایج نه دی اعلان شوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو مسؤلینو ویلي چې ډېر احتمال دی چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. د دې کمیسیون چارواکي ویلي چې که انتخابات دویم دور ته ولاړ شي نو له تخنیکي پلوه یې له قانون سره سم په دوو اونیو کې ترسره کول ستونزمن کار دی او ښایي د جوزا په څلورویشتمه د دویم دور انتخابات ترسره شي.
له بلې خوا د انتخاباتو د رسنیو د خپلواک کمیسیون چارواکو له کورنیو جریمه شویو رسنیو غوښتي چې د نن ورځې یعنې دوشنبه تر پایه د جریمې پیسې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون مشرې له رسنیو غوښتل چې د روانې میاشتې تر څلورویشتمې نیټې خپل مالي راپورونه هم دې کمیسیون ته وسپاري. د رسنیو کمیسیون په انتخاباتي کمپاینونو کې د سرغړونو په تور یو شمېر خصوصي ټلویزیونونه جریمه کړي وو. احمرزیا احمدزی راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون وایي که چیرې جریمه شوې رسنۍ د دوشنبې د ورځې تر پایه د جریمې پیسې د کمیسیون ته ورنه کړي نو نغدي جریمې باید دوه برابره پریوازه شي. د رسنۍ ته د سور تر 15 وخت ورکړل شوی وو چې د جریمې پیسې تحویل کړي. د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون مشر فرید نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې سبا ټلویزیون او نوا راډیو جریمې تحویل کړي او نورو کورنیو جریمه شوې رسنۍ خپلې جریمې نه دي تحویل کړي.
اغه محترم رسنۍ اغه کوم جرمانه چې دوی باندې وځه سوې ده اغه نقد جرمې چې دوی تاویل نکي دا جرمانه دوه چند کیږي. کدی ته توجه ونه کو نظر په امغه صلاحيت چې کمیسیون لري د قانون لمخینه دوی سرانوالي ته بیا معرفي کیږي. نور رسنۍ چې کوم دی موږ تمل رو چې ترنن مازیګر پورې د دوه اویزونه کتابل کړي وي کنه بیم کړي مقصد چې نن مازیګر پورې مون ته ورسېږي. نو کچېره دوی ته توجه ونه کی بیا به خامخا د کمیسیون د فیصلې په مطابق دوه به سرنوالی ته معرفي کیږي.
د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون د لس خصوصي ټلویزیونونه او یو رادیو له دې امله نقدي جریمه کړې چې د انتخاباتو په پروسه کې له وضع شوي اصولو څخه سرغړونه کړې ده. د آرزو، رای فردا، آینه، افغان، دعوت، مهر، شمشاد، نورین، نور، هیواد، نگاه او ژوندون رادیو ټلویزیون هغه خصوصي رسنۍ دي چې د جریمې په ورکړې مکلف شوي دي. میرمن نیکزاد زیاتوي یا د رسنۍ له 5000 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 پورې جریمه شوې دي. خو نوموړي له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې د روانې سور میاشتې تر 23 نیټه د انتخابات په بهیر کې د اعلانونو او تبلیغاتو له درکه خپل مالي راپور هم د کمیسیون ته ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه یوازې کابل نیوز ټلویزیون او ملي آرمان ورځپاڼې خپل مالي راپورونه ورکړي دي. په عین حال کې ځینې جریمه شوې رسنۍ پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او د جریمې له ورکولو انکار کوي. آینه یو له دغو ټلویزیونونو څخه دی. د دې ټلویزیون د نشراتو رئیس امان الله خلیلیار له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د رسنۍ کمیسیون اداوی رد کړي.
ما یک کلمه هم در وخت سکوت در مورد کاندید مورد
مرده سکوت په وخت کې د هیڅ کاندید پاړه څنډي ویلې او د قانون مخیمو د هیڅ کاندید پاړه تبلیغ هم نه دی کړی. له همدې امله زنه په هیرم چې دا جریمه څنګه ده او ولې دا ستور په دې رسنۍ پورې کړی او جریمه کړی ده. موږ رسمي مکتوب لیکلی چې د هیڅ اعلان څخه موږ هیڅ کوم عاید نه دی ترلاسه کړی. څو تاسو ته راپور درکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون د انتخاباتي مبارزو او د انتخاباتو د پروسې د سار په مقصد جوړ او شپږ میاشتې به دوام وکړي. د دې کمیسیون هدف د انتخاباتو په ټولو پروسه کې د رسنۍ د فعالیتونو څارنه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون له انتخاباتو څخه وړاندې ولایحه تنظیم کړې وه چې پر اساس به د رسنۍ فعالیتونه څاري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
زمو غاګله آزادې رادیو اوري. په کابل کې د مدني ټولنې د ادارې لسګون غړو او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د ولسی جرګې له متحسنو غړو وغوښتل چې د کابل ښاروالۍ په انګړ کې د خپل تحسن پای ته ورسوي. له تیرو لسو ورځو راهیسې یو شمېر وکیلانو په کابل ښاروالۍ کې تحسن کړی او د ښاروال د ګوښه کېدو غوښتنه کوي.
لزګونو دغه مظاهره چیانو د کابل خاروال محمد یونس نووندیش ملاتړ کوو او د کابل خاروالې د ودانۍ په مایس کې د یو شمیر وکیلانو تحسنې د خاروالې اشغال وباله. مظاهره چیانو چې د مدني ټولنې یو شمیر غړي هم پکې شامل ول، له جمهور رئیس نو غوښتل چې د دوی په وینا مافي ډلو ته موقع ورنکړي چې شخصیتونه ترور کړي. په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و چې د یو شمیر وکیلانو لخوا تحسن یات پایت اورسیږي. اعلامیه د یو مظاهره کوونکی شمس حقانی لخوا ولسل شو چې په یو برخه کې وویل
مشغال مقر شاروالی هر څه زوتر
د کابل خاروالی مخه ته باید د تحسن ته د پایت کې کې خودل شي. د زمکو غاصبین او د ملت قاتلین باید محاکمه شي. کوم کسان چې عامه شتمنه ته زیان رسوله مونږ یې د مجازات غوښتنه کوو. له ولسمشر احمد کرزی غواړو چې د زمکو غاصبین او مافیاته فرصت ورنکړي.
په ولسی جرګه کې د کابل یو شمیر استاد ول تیر لسوره ز څخه د کابل خاروالې له ودانې سره تحسن کړي او خاروال د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی محمد یونس نووندیش په اداري فساد له وظیفې څخه په غیر قانوني استفاده تورنوي. د دوی ترمنځ د رواني لنجې په اړه د ولسمشر په امر د لوی سرنوالې لخوا تحقیقات هم پیل شوي. خو د یک شنبې په ورځ لوی سرنوال محمد اسحاق الکو وویل د خاروال له خبرو داسې ښکاري چې وکیلانو د شخصي امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره فشار زیاتوي. هغه وویل چې دوی به خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړي. بلخوا معترض وکیلان وایي چې دوی د خاروالۍ په پارک کې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ولسی جرګې یو غړي زمرک پاتخبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مظاهره چیان هم د کابل خاروال کسان وبلل.
دروازې یو په خپل بندې کړې دي. موږ هیڅ کله د کابل د خاروالۍ دروازې نه دي بندې کړې. هغه کسان چې الټرا ټول سوي دي مظاهره کړې دي، هغه د خاروال ځینې محدود خلک دي چې یو خپل شخصي منافع دي یو راټول کړي دي او خپل زاره په کار اچولې ده.
تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسی جرګې د غړیو فشارونه به د کابل خاروال د ګوخه کېدو سبب شي او کنه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې دوی به د دوړو خوونه تحقیقات وکړي او بیا به د دې لنجې په اړه خپل پریکړه وکړي.
د کابل خاروال او د وکیلانو ترمنځ روانه لنجه ویل کېږي چې د ځمکې پر سر ده. په کندز کې هم د کرنې د ریاست د ځمکو عمومي مدیریت چارواکي وایي په دې ولایت کې څه باندې 9000 جریبه دولتي ځمکه او ملکیتونه د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان راپور راکوي.
په کندز کې د زورواکو لخوا 9000 جریبه دولتي ځمکه غصب شوي. د کندز د کرنې ریاست د ځمکو عمومي مدیریت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د زورواکانو لخوا 9000 جریبه ځمکه غصب شوي چې دوی په یوازیتوب سره د بیرته راګرځولو توان نه لري. د نموړي ریاست د ځمکو مدیریت په وینا چې په شیرخان بندر کې د یو خارګوټي ځمکه هم غصب شوي او د خپل سره لخوا په کې غیر قانوني کورونه او ودانۍ جوړې شوې دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست د ځمکو عمومي مدیر محمد ابراهيم ترکمن ازادي راډيو ته په خبرو کې وویل چې د غزمکه په ورستوي درې کلونه کې د زورواکانو او بانفوذ اشخاصو لخوا غصب شوی چې په شخصي ملکیتونو او خپل سرو کورونو تبدیل شوی دي.
شیرخان بندر یک بندر تجارتی هست. د اوسه حد یک تعداد مردم
شیرخان بندر چې یو تجارتی بندر ده، په هغه سیمه کې یو تعداد زورواکو غیر قانوني کورونه په دولتي ځمکو جوړ کړي او د دې ترڅنګ څه باندې 1400 جریبه ځمکه د تجارتي خارګوټي او د بندر اساسي خدماتو په خاطر سوداګری وزارت ته د دولت لخوا ورکړل شوی و. خو اوس مهال شکایتونه را رسیدلي چې دغه خارګوټي ځمکې هم د ځینو خپل سره لخوا غصب شوی او په کې خپل سره ودانۍ جوړې کړي چې دغه کار د دولت د پلانونو تطبیقولو مخنیوی کوي. ترکمن وویل چې نیول شوې ځمکې ګڼ عامه ملکیتونه او څړځایونه دي چې په امام صاحب چاردرې، علي آباد، قلعزال او د کندز ښار اړوند سیمو کې غصب شوي دي. هغه همدار زیاته کړه چې په امام صاحب ولسوالۍ کې ځنګلونه په بېرحمانه ډول واخل شوي چې له امله یې ټول وحشي ژوي له پولې هاخوا تاجکستان هېواد ته مهاجر شوي.
در ولسوالۍ امام صاحب جنګلي وسیح وجود داره کې به لکه جریب زمین
امام صاحب ولسوالۍ کې یو پراخ ځنګل شتون لري چې په لکونه جریبه ځمکه لري. دغه ځنګلسمکه هم خوندې نه ده پاتې. د یو تعداد خپل سره او زورواکو لخوا د دې ځنګلونې په بېرحمانه ډول وخل شوي او له ځنګل څخه یې کرنې ځمکې جوړې کړې او په دې ځنګل کې بېلابېل ډول وحشي ژوو لکه غرڅوز، ماریانو او وحشي مرغانو او نورو ژوو ژوند کوو چې اوس مهال دغه ژوي هیڅ نه په سترګو کېږي. په بېرحمانه ډول وژل شوي او د ځنګلونو وخلو له امله له پولې هاخوا تاجکستان ته اوښتي دي، ځکه د تاجکستان هېواد ځنګلونه نه دي وخل شوي. ترکمن څرګنده کړه چې په تېر کال کې د امنیتي ځواکونه او کرنې ادارې په مرسته د یو شمېر هغو کسانو مخه نیولې چې غوښتلې د کندز ښار په پولي الچین سیمه کې او د علي آباد په میرشیخ سیمه کې استوګن کورونه جوړ کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، اوس